ستړي مشهي د ډي وي په یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله وایم. نن د نهي اسي شنبه ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 14 نیټه دا د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنيمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. نومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو څېړونکو او قانون پوهان د حکومت لخوا د انتخابي کمیشن د مشر او غړو د استعفا غوښتنه د ملکی دستور پر ضد بولی او اندېښنه لري چې راتلونکو کې به حکومت د سپریم کورټ او های کورټ د قاضیانو نه هم د استعفا غوښتلو غوښتنه کولی شي. بلې لوري ته څېړونکو وایي چې پاکستان کې د کورونا دریمه څپه پیل شوې ده او د برتانیې څخه راغلی وایرس اوس دلته په ناروغانو کې هم موندل شوی دی. خو د حکومت لخوا د کورونا ضد واکسینونو اخیستو پلان په نزدویو کې په نظر نه راځي. اخو د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه هلې ځلې زیاتې شوې دي او په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو ترڅنګ اوس په ماسکاو کې هم د افغانستان په اړه مذاکراتو ته تابع نیول کیږي. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې به یو شمیر مهم موضوعات لرو چې د پاکستان او د افغانستان د سولې د بهیر په اړوند دي چې تاسو سره به شریکو. زموږ سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ. تاسو دغه خبرونه په یوټل سیټ 103 چینل 70 بی باندې هم لیدلی شئ. دا مهال زو لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې مو تاسو ته یادونه وکړه چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه څېړونکي او همدارز قانون پوهان د حکومت لخوا د انتخابي کمیشن د مشر او غړو د استعفا غوښتنه د ملکی دستور پر ضد بلري ده او دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده چې کدا سي وشي نو سبا ورځ یا پراتلونکي کې حکومت دا هم کولای شي چې د سپریم کورټ او های کورټ د قاضیانو څخه هم د استعفاګانو غوښتنه وکړي. راځي چې په دې خبرونه کې د پاکستان د سیاست او په ټاکنو باندې وروستۍ بحث او تفصیل سره شریکو. چې موږ سره په خبرونه کې ملګری شوې ده د ډي وی څېړونکو اسماعیل خان صاحب. هغه ته کله وایو سړی مشوي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. وروستۍ تفصیل څه ده په پاکستان کې د سیاست؟ یو خو په پاکستان کې د مخالفه ګوند پی ڈی ایم مارچ میاشت کې کیدونکي یو غونډه وه، هغه وزنډول شوله. څه ګڼئ چې دغه غونډه ولې وزنډول شوه؟ د دې علتونه څه دي که دغه د لیدونکو سره شریک کړئ تاسو؟ علت همدغه
دی چې د مختلف دغه پکې پیپلز پارټي دا ډاړه غټ دغه چې کوم دې اعتراض د پیپلز پارټي دا ډاړه خراغل وزاري وختن هم دغه وا چې استفاګاری نه دی پکار. فضل الرحمن صاحب چې کوم دې اغي او د مسلم لیگ نون یا نواز چې کوم هغه دې ګوند دی اغي دا وختن وای چې کله دا لانګ مارچ کیږي پښتم مارچ باندې نو پکار چې دا غي سره سمدستي یا غي پسې دی استفاګانی ورکی نو هغه سره پیپلز پارټ چې کبوغه و سره په دې باندې اتفاق نو پیپلز پارټي دا وختل چې استفاګانی نه دی پکار. ځکه چې په دې کې چې څومره دغه تاسو وګورئ د پی ڈی ایم کې نو په دې کې مسلم لیگ او ورپسې بیا پیپلز پارټي یا ورپسې جمعیت العلماء اسلام یا عوامي نیشنل ګوند یا د منګل صاحب دی ګروپونه دا یو څو ګوندونه دي چې د هغې په پارلیمان کې یا په قومي اسمبلی کې د هغې نمائندګي شته دي. ګوندونه چې کم دي هغوی په پارلیمان کې 68 کې یو نمائندګي شته دي. نه نو د پیپلز پارټۍ دغه دا دی چې په دې کې دی ته تاوان دی ځکه چې پسند کې د هغې حکومت دی هغې نشي کوی چې دغه نه استعفاګانې ورکړي. نو دا یو خبره کېدی شوه چې پسند نه استعفا نه ورکوله نو پکار دار چې دغه نه ورکړی وي د قومي سبلې نه خود پیپلز پارټۍ نظر دار چې نه استفاګانې نه دی ورکول پکار. په دې باندې دی وجنه دا چې کوم غل لونګ مارچ کېدو او د خلکو راتګ به کېدو اسلام آباد ته وزړول شو.
بالکل خپل مولانا فضل الرحمن مو ویلی و چې کدوی استفاګانی و نه کړی نو دا غ مارچ به هم ګټونه لري. نو کدا سي اختلافات په دې غون کې وی نو بیا آیا پی ډی ایم ته تاوان رسیدلی شي او رسیدلی شي نو څه به کیږي ورسته به څه کیږي؟
زما خپل خیال دا دی چې دغه اوس څنګه چې اوس پیپلز پارټي خپل د سنټرل ایگزیکټیو کمیټه میټینګ را غوښته یغی نه بس هلاکي نو که پیپلز پارټي د دې انکار وکړو نو بیا به د کم پی ڈی ایم په کم شکل کې موجود دی یغی ته بڑے غټ مشکلات جوړ شي ځکه چې پیپلز پارټي پاتې شو او صرف مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام یا عوامي نېشنل ګوند یا د منګل صاحب دی ګوند دغه دا یو څو دغه چې کوم دی ریک استفاګان ورکه نو دغه به دومره اثر جوړ نشي نو پی ټی ایم ته غټ مشکلات او غټ چیلنجز را مخ کې شوې دي.
سمه ده اسماعیل خان صاحب ډیره مننه کوم چې راغلی زموږ سره مو دغه وروستي تفصیل شریک په خبرونه کې
ډیره مننه.
د ډیوی سره د ملتیا مومننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیا سا او تاسو کولی شئ د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یوټل 770B103 چینل په خپل کور کې په دیش وګورئ او که تاسو د کی ستونزه لري او دغه چینل نشئ نیولای نو تاسو کولی شئ تاسو کور ته نږدې کوم هم چې د دیش ټی وی مستری وی هغه سره اړیکه ونیسئ رابطه وکړئ او تری و پختې چې د دې څنګه طریقه ده نو تاسو به وخی او تاسو به وتوانیږئ چې د خپل خوخې ټولې خپرونی په دیوا باندې وګوري. ګران اوریدونکو د مهال یو بل ریپورت ولوري ته زو چې د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د پوزي عدالت له خوا سزا شوې 150 نه زیاتو شکمنو تر هغه قاضي اوریدنه د پاکستان سپریم کورټ په هغه کیسونو کې د فیصلې راتلو پورې ځنډولې په کومو کې چې په پیښور های کورټ کې د پوزي عدالت څخه سزا شوو تنانو په بیلابیلو وختونو کې د خوشی کولو امر کړی وو. راځي چې تفصیل یاد عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د پوزي عدالت له خوا سزا شوو د 150 تنه سیوا د شکمنو ترهګرو قضیه اوریدنه د پاکستان سپریم کورټ په هغه کیسونو کې د فیصلې راتلو پورې ځنډولې ده. په کومو کې چې پیښور های کورټ د پوزي عدالت څخه سزا شوو تنانو په بیلابیلو وختونو کې د خوشی کولو امر کړی وو. په دغه قضیو کې پیښکون کې وکیل اډوکیټ شبیر حسین گیګیانی وی ویډیو ته ویل چې کال 2000 کې او د هغې نړوان دي چې کومتنانو د خوشی کولو په اړه د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټیس وقار احمد سیټ فیصله کړې وي نو هغه په سپریم کورټ کې حکومت په خواست او درولې شوې دي او د هغې د فیصله راتلو پورې عدالت د کیس اوریدنه وزنډوله
او د دې 196 کسانو د فیصله نمخ کې همدا سرکار سپریم کورټ ته تلو د دې خبرې لپاره چیرې چون کې یو پیسې سپریم کورټ کې پېندنګ ده نو سو ای کورټ ته ودرولې شي منه دې کړې شي چې 196 کسانو پیسې نه کوي تر سو پورې چې سپریم کورټ پیسې نه راغلي وهانډربل سپریم کورټ دا غي غدرخواست خارج کړو چې نه ای کورټ په خپل پاور د خپل جوریسډیکشن د خپل پیسې به کوي مونږ په خپل پیسې کوو نه د دې مخ کې د غدرخواست الریډي سپریم کورټ خارج کړو نو دغه مونږ بنچ د دینه خبرم کو چې بیا مو معزز بنچ دا پیسې وکړي چې سو پورې سپریم کورټ پیسې نه شي نمونګه دي کې سونو لاس نه شوړي.
په یادو کې سونو کې پیښکون کې وکیلانو د وینا تر مخه په کال 2013 کې هم د پیښور های کورټ د پوزي عدالتونو نه سزا شوو نور او یو نسیوا مشکوک تر هغهرو سزاګانې کلدم ګرځولې وي. رستو بیا مرکزی حکومت د پیښور های کورټ دغه فیصله پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړو او سپریم کورټ هغه فیصله پوزي ودرولې ده. د پیښور های کورټ اډوکیټ فرهاد اپریدی وایي چې پوزي عدالت څخه سزا شوو تنانو ته د آئین لسمی ماده تر مخه د اپیل او دلیل حق نو ورکړی شوی ځکه د پیښور های کورټ د پوزي عدالت سزاګانې ختمې کړې وي.
نو دغه ته محسوس کړی شو چې ریکارډو کته شو نو پاغه کې دا و چې نه خو آزادانه تور باندې د وکیل حق هغه ته ورکړی شوی او چاغي د خپل خوخي وکیل لتهونی سی او پیښ کی نه آزادانه تور باندې هغه خپل دفاع کې د شهادتونو موکور کړی شوی و چاغي د خپل بے گناہی کسو غنی چې زه بے گناہی و او زس ثبوت پیش کمنو اغه گواینه می پیش شوی بل خبر داو چاغل تکم ٹرائل شوی دینو اغه دا ریکارڈ نه چونکه دا فیصلو نه پته لگی دا د ریکارڈ نه دا اندازه ولګی دا چې التا په یو دبو او په یو مخصوص انداز کې اغه کلیریکل یا دفتری غون ته کاروای شوه وجه دا غینه د عدالتي کاروای پته نه لګی دا
پیخور های کورٹ کې د مرکزی حکومت نمائندگی کوونکی ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاضی بابر ارشاد د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ویل د آی نور لسوا نه نوی پنځمه ماده تر مخه د پوزی عدالتونو د فیصله پر ضد یو بل عدالت کې اپیل نشي کېدلې. یاد دی وی کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د تره ګرو د حملې روستو په کال 2015 کې پارلمان یوشتم آئینی ترمیم منظور کړو او په تره ګرو یې پوزی عدالتونو کې د مقدمو منظوري ورکړه. لدی روان دی د پاکستان پوزی عدالتونو ته د پاکستان آرمی اکټ 1952 لاندې یوازې د پوزی اهلکارو د جرمونو اورېدو اختیار تر لاسه وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه د امریکای غږ دیوا اوري، او کولای شي چې په خپلو ټي وي چینلونو هلته په ډش ټي وي په کور کې هم وګورئ چې په یو ټل سیټ 70B103 چینل باندې تاسو کولای شي د ډی وي ټول خبرونې وګورئ. دا مهال زو د بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د سپټي په نوم نړیواله تحقیق کوونکی اداري ریپورت وایي چې پاکستان د آسیایي هیوادونو ترمنځ یو هغه هیواد څخه دی چې تر ټولو زیاتې وسلې اخیستې دي. دغه ریپورت ښیي چې په 2010 کال څخه نیولې تر 2006 کال پورې پاکستان په هغه هیوادونو کې راغلی دی په لسو هیوادونو کې چې تر ټولو زیاتې وسلې اخیستې دي. تفصیل او همدارا څېړنه پی لري احسان محمد خان په خپل ریپورت کې چې تاسو تفصیل وړاندې کوو.
د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد پوینا، پاکستان هغه هیواد دی چې د خراب اقتصاد له وجې د عالمی مالیاتی بانک، نړیوال بانک او وخت په وخت د نورو مالیاتی ادارو او هیوادونو څخه پورونه لاسته کوي، او بیا د خپل کلنیز بجټ یو لوی برخه د دغه پورونو په سود ورکولو مصرفوي، چې په داسې کې د وسلو مصرفونه دغه بوج نور هم سیوا کوي.
پاکستان په دفاع باندې کم اخراجات دي، نو هغه د معیشت حجم نه ډېر زیات سیوا دي، او کم چې سوشل سیکټر دی لکه تعلیم شو یا صحت شو یا نور د معاش ترقی شو، معاشي هغه ورسره متاثره کیږي چې هغه همره وسلو ته بجټ ورکولی شي، هغې ته معاشیاتو په تصوراتو کې غیر ترقیاتي بجټ ویلی شو.
پاکستان چې روان کال د 2016-2017 کال په بجټ کې د تعلیم دپاره 3.13 ارب او د صحت دپاره 15.50 ارب روپو د خرڅونو برخه ایښودي، خو بیا د دفاعي چارو د خرڅونو دپاره 1209 ارب روپۍ مختص کړې شوې، او په دغه مختص کړې شوې برخه کې د تیر شوي کال په مقابله کې نږدې 11% زیاتوالی راغلی. ماهران وایي بیا د دغه دفاعي بجټ زیاته برخه د وسلو په غستو خرڅ کیږي. د دفاعي چارو سړنکار بریګډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا، پاکستان کله هم دغه خواهش نه دی چې دومره زیات خرڅونه یوازې په وسلو اغستو وکاروي، خو د هند سره د شخړې لوجې دا د پاکستان مجبوری ده چې خپل د دفاع په خاطر دغه وسله واخلي.
نو دغه وجه دا چې هندوستان لس روپۍ خرچ کوي په دغه وسله راغوښتلو باندې، نو پاکستان دو روپۍ دغه په مقابله کې خرچ کوي. نو دغه توازن چې مونږ وګورو د وسلې او یو بل سره د سرحدات او بل طرف ته کم تنازعي دي او بل طرف ته کم دمکینې تاوتریخوالی دي، نو دا زویمه چې د پاکستان یو ډیره مجبوري او د اقتصاد حالاتو ته چې وګوري، نو دغه هم مطلب دی چې پاکستان په ښه توګه باندې نشي افورد کولی، لیکن به هم هغه مختصر نه یا کم نه کم کما خطره د داغې مقابله کې کم جواب ساتلو صلاحیت برقرار ساتلو لپاره دغه وسله راغواړي.
د پاکستان او هند ترمنځ چې د کشمیر لانجې لوجې وخت په وخت تاوتریخوالی زیاتیږي او په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې هم رامنځته کیږي. 2019 کال کې د پلوامه او بالاکوټ پیښو وروسته د دواړو هیوادونو دغه تاوتریخوالی نور هم زیات شوی و. سیړنکاران وایي هند او پاکستان دواړه د خپل منځي لانجو لوجې هغه هیوادونو کې شامل دي چې کوم د خپل بجټ لوی برخه د وسلو په اغستو مصرفوي، خو کچري د کشمیر د لانجې کوم حل راوزی نو د دواړه گاونډي هیوادونو دغه دفاعي مصرفونه تر ډیره حده کمې دي. شي احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور مهم ریپورټونه لرو او څېړنې لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. زموږ سره تر پایه مالوسی. د محل زو د سیمې ولورې ته چې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړوند غواړو تاسو سره وروستی تفصیل شریکو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس یواری بیا په تیزی سره په خوریدو دی او دا د کورونا دریمه څپه ده چې په پاکستان کې راغلی. دا ډیری ناروغان د دغې ناروغۍ له کبله خپل ژوند هم د لاسه ورکوي، خو کورونا وبا له کبله ګڼ شمیر کورنۍ اغېزمنې شوي دي او اوس هم په بازارونو او مارکیټونو کې ځایي اوسېدونکي احتیاط نه کوي. د دې علتونه څه دي او د دې تر څنګ طب پوهان وایي چې په هیواد کې د هیواد په کچه د کورونا وبا مثبت کیسونو شرحه چې ده هغه ډیره زیاته یا 11% زیاته شوې ده، 1.11% زیاته شوې ده. او که خلک احتیاط ونه کړي نو د لاک ډاون نه بغیر بل لار نشته چې دغه خلکو ته بل داسې کوم آپشن ورکول شي. نو راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
عمران یونس په مردان خار کې د وکالت دنده ترسره کوي. عمران وایي هغه او د هغه د کورنۍ 11 نور وګړي په کرونا وبا اخته شوي وو چې پکې دوه مشرانو ژوند هم د لاسه ورکړی دی. دوی وایي د کرونا ناروغي احساس هغه خلک کولی شي چې د چا خواخوږي د کرونا له وجې د هغوی څخه جدا شوي وي. عمران یونس وایي کورنۍ ته یې نه یوازې مالی او بدني زیان رسېدلی دی، بلکې په ټولنه کې ترېنا اوس هم خلک فاصلې ساتي.
دې تکلیف نه، د دې مالی مشکلاتونه، د دې بدني مشکلاتونه دا مونږه تیر شوی یو او مونږ ته پته ده چې مطلب دا څومره ګران کار دی. د دې احتیاط چې کوم دی نو هغه واحد دالی دی که مونږ معمولی شان داسې احتیاط وکړو نو دا ټول سیزونه چې کوم دی نو د دې تبر مونږه دین اخلاص شو.
په پاکستان کې د کرونا وبا درې مسپا دوام لري. سرکاري شمیرې وایي په ملکی کچا د کرونا ناروغي د مثبت کیسونو تعداد 0.11% ته زیات شوی دی. د ملک دننه د صحت کارکونکو ته د کرونا په ضد د ټیکو لګولو عمل هم روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارکونکو نه علاوه د 18 کلونو زیات مشرانو ته د ټیکو لګولو عمل هم شروع کړی شوی دی. د پاکستان د کرونا د سار اداره NCOC وایي په ملک کې د کرونا وبا د کیسونو تعداد مخ په زیاتی روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا په احتیاطي تدبیرونو د عمل کولو لپاره ټینګار شوی دی، خو په بازارونو او غنی غونی په ځینو کې لیدل کیږي چې ځایي اوسیدونکو احتیاط نه کوي او ډیر کم خلک داسي دي چې ماسکونه اچوي. د طب ماهرین وایي کچرې خلک احتیاط اونکړي نو حکومت به مجبور شي چې کاروبارونه وتړي. د صحت ماهر ډاکټر ډاکټر فهد اقبال وایي احتیاط کول ته اړتیا ده.
ولنی ویو فټلټی چې کومه مرګونه هغه تقریبا 30-35% اوس چې د دې کوم ویو مرګ دی د هغه پرسنټیج دا 64% دا ډېر زیات تیزی سره خورېږي. اولنی په وخت دا او دویم دا د مرګونه هم زیات کوي. اوس چې کوم مونږ پنج اور د پنج نه سیوا شو نو بیا به زمونږ حکومت لاک ډاون او مایکرو لاک ډاون او سوپر مایکرو لاک ډاون سٹارټ کوي.
د ملک د نورو برخو پرنګا په خیبر پښتونخوا کې هم ست تعلیمي ادارې د کرونا له وجې تړل شوې دي او صوبایي حکومت د حالونو دننه په ودونو سینماګانو او غني غني په ځای کې بندیزونه یو ځل بیا پر ځای کړی دي او د ماخام د اته بجو نه وروسته دوکانونه بازارونه او مارکیټونه د بندولو امر یې کړی دی. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا مردان.
ڈیوا قدرمن و قطن کو
پاکستان افغانستان دا کووڈ 19
بندیز دے پکارو بارو نہ بندی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
چې وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ڈی وی د یو ساته خبري خبرونه ګوري او اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په خپل کور کې په ڈش ٹی وی په یوټل 770B103 چینل باندې هم وګورئ، او که تاسو سره کوم ستونزه وي او نشئ کولی چې دا چینل ونیسئ نو خپل کور ته نږدې کوم هم چې د ڈش ٹی وی مستری وي هغه سره رابطه وکړي نو هغه به تاسو دغه ستونزه حل کړي او تاسو به وتوانئ چې د ڈی وی ټولې ټلویزیون خبرونی په اونۍ کې څلور ویش ساعته د خبرونی وګوري. دا مهال زو غواړو په خبرونی کې تاسو ته یو بل پزراپور راپور وړاندې کو چې په دې کې مونږ تاسو ته خیو چې د کورونا وبا پر مهال کله چې د لاک ډاون یا د قرنټین اعلان وشو او د ډیوی ټول همکاران په کور کې پاتې شول او له کوره یې تاسو لپاره خبرونه تیارولې، راپورونه تیارولله او د کور یې څنګه کار کوو. ځینو همکارانو د خپل کور کې د سټوډیو غانې تیاری کړې وي او جوړې کړې وي، د خپل کور څخه د خپل کوټو څخه تاسو لپاره سټوډیو غانې تیاری کړې وي او دغه څومره چیلنجینګ وو یا څومره ننګونې خلکو درلودې چې د سټوډیو کار په کور کې وکړي او له کوره وکړي، نو په دې کې ډېرې ستونزې هم وې. راځئ چې دغه خوندور ریپورت چې ډی وی تاسو ته تیار کړی دی په ځانګړي ډول زموږ همکار علي اورگزی تاسو ته وړاندې کوو او په ګډه به سره وګورو.
تیر کال د مارچ میاش کې د کورونا وایرس د وبا د لاسه د وی او ای ډیوا همکارانو په واشنگتن ڈی سی کې د کورونا کار پیل کړو. د کورونا کار یو چیلنج وو، کور نه دفتر دی نه د خبرونو لپاره اسانتیاوې لري او په تیره تیره بیا د ماشومانو نه به چرته پټیږي، کله کله به د ریکارډینګ لپاره موټر هم بد ځای نه وو.
ډیوا هر ورځ د کورونا وایرس په اړه د خپلو جوړ کړل شوو ګرافکس په مټ خلکو ته معلومات ورکړل. ډیرې شوګانې د کورونو نه وکړل شوې چې د مثال په توګه د ډیوا هیلو وی او ای لویا پښتونخوا او د خبرونو څنګه ته نوې بڼه ورکړه.
د کورونا کار د ډیوا همکاران د نوې نوې ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل. دفتری غونډې د موبایل پر سکرین شوې، د کور د دیوالونو د سټوډیو بیک گراوندونه جوړ شو او مرکې په نوو نوو لارو پیل کېدل شروع شول. د وایرس نه د ځان ساتلو لپاره لږ ملګري دفتر ته ځي او بغیر تربوزک یا ماسک څوک هم دفتر ته غلی نشي.
یو غټ کار دا وشو چې د ډیوا کتونکي اوریدونکي او لوستونکي لا پسې ډیر شو. خبرونه هم سچلای ټی وی ته واوریده او زین خبرونه بیرته په دفتر کې د سټوډیو غانو نه خبرېدل پیل شول.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه لنډ شانتي راپور یا تفصیل واوریدو چې د جی وی ټول همکارانو څنګه د کور څخه کار کولو د کورونا وبا د قرنټین ورځو پر مهال دا مهال هم په جی وی کې ډیر کم شمیر هغه همکارانو ته یوازې اجازه ده راځي چې هغوی دلته په سټوډیوز کې وي او د سټوډیوز څخه کار کوي. اوس هم ګڼ شمېر زموږ د ډیوی همکاران ټول له کورونو څخه کار کوي. دلته هم لا اوسه پرې ټولو کار نه دی پیل شوی، نو دا ډیره واقعیت چې هم یو د چیلنجونو ډکه موده و. خو بیا هم د لیدونکو څخه او د اوریدونکو څخه ډیره مننه چې زموږ سره لامل شوي وو. شتاس په ریپورت کې هم واوریدله چې په دې موده کې نور هم د ډیوی لیدونکي په خاصه توګه په فیسبوک پاڼه باندې ډیر شوله. نو ډیره مننه کوم ستاسو پیغامونه هم په فیسبوک موږ وینو. او دا مهال زو یو بل ریپورت غواړو تاسو ته وړاندې کړو چې د میرمنو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د ښځو پر ضد جنسي او بدني تشدد د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی، خو لرو پرتو سیمو کې دغه پیښې ریپورت کیږي هم نه. بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ښځو ستونزو هوارولو په اړه جوړ کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار وایي چې د ښځو ځورولو پیښې اوس هم د پوهنتونونو او نور د کار ځایونو نه ریپورټ کیږي، خو د خپلو خپلوانو او نږدې ملګرو لخوا بدني او جسماني تشدد ښکار شوو ښځو په اړه دوی کره شمیرې نه لري. راځئ چې تفصیل یې د فرید شنواری په دغه ریپورټ کې وګورو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي په یاد صوبه کې د میرمنو زورولو پر ضد جوړ قانون نه عملی کېدو او د پیښو نه ریپورت کېدو د لاسه په دې کې زیاتوالی را روان دی. دوی وایي ښځې د خپلو خپلوانو او نږدې ملګرو د لاسه په بدني او جسماني توګه زورول کیږي، خو بلخوا په دې کې زیاتره پیښې مخې ته ناراضي. د پیښور ستر عدالت یو قانون پوه مهوش محب کاکا خیل وی او وی ډیو ته ویل د پوهنتونونو پسیر کار کولو او نورو زینو کې هم خزي زورول کیږي.
دین علاوه هم د انسیډنټس دا حادثه کمی گنه دي کې زیاته را روان دي. هټولونه غټه چکم دي انفورچونټلی دا انسیډنټس ډیر زیات ریپورت کیږي نه او ولنه ریپورت کیږي غزکنه ریپورت کیږي چې ډیر جن کې یریږي اغه کیسز اغه انسیډنټس اغه ریپورت کی نو داغه بدنامی کیږي داغه فیملی چې کوم دی اغه بیا د ایکسپټ کین او کافی مشکلاله خزه تا پیش کیږي. د سر سره کومه وګورو نو سر په لار کو صوبا د ډیرو خود سره چې کوم دی داسه د هراسمنت ایشوز راځي.
مهوش موهب کا کاخیل وای د پښتنو کلتور او نورو علتونو د لاسه هم زیاتره پیښه نه ریپورت کیږي.
ګوره جی موستلی دا سه چکم کسان تاسو پیژنې کوستاسو فیملی ممبرز دي کوستاسو فرندز دي تاسو چکم اند گاون کې خلک دي نړوم به خو هراسمنت تاسو غي نه فیس کوي. پردي کسان خو ډیر کم چکم دي تاسو هراس کوي. زیاتره هراسمنت ایشوز خدام فیملی کې کی کوغه ریپ کیسز دي کوغه نور هراسمنت دي کوغه ورک پلیس کې دي کوغه چکم دي نو تاسو انټرنیټ دکیږي اغه اوم تاسو یا پارټنرز یا تاسو اورګنایزیشن والا وی یا تاسو فیملی والا وی یا اؤټ اف جیلسی وی یا سبل ریزنز وی.
د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او په خپل یو راپور کې وایي د نړۍ په هرو څلورو خزو کې یو د خپل ملګری یا نږدې خپلوان د لاسه بدني او جنسي تشدد سره مخ ته. په دغه راپور کې ویلای شوې د داسې میرمنو شمیره په ټوله نړۍ کې څه 210 کروڑ ته رسیدلې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خزو د تشدد پیښو هوارولو لپاره جوړ کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار وایي د بدبختۍ خبره دا ده چې لا هم خزې د زورولو پر ضد جوړ قانون نه خبرې نه دي.
او نور چې کوم دنو لګا د فاميليز کې دنه چې دنو جنسي تشدد یا جنسي هراسمنت دا چې دنو دا هو ظاهر د دبلر شوی نو موږ دا نو ډیسکری دي چې په کووډ دوران د پولیس رپورټینګ کم شوی د لګه خلک بیا نه تل چې موږ غیر بند وګورو کې بند نو غیر پولیسانو ته رپورټینګ نه کو نو دې د بار کو ضروری ده چې پولیس هغه نه تل نه دې د بار بد ډیر شوی دا یو کې دې شی او اندازه کې دې شی خلک موږ داسې د کانکریټ فیګرز نشته د موږ سره.
د ډبلیو ایچ او راپور زیاتوي په بیوزله هیوادونو کې په خزو باندې د بدني او جنسي تشدد کچه لوړه ده او په دغو هیوادونو کې 30% میرمنې د خپلو نږدې خلکو په لاس د بدني او جنسي تشدد نه تیریږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ومه.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو مدوات ته کتنه کوو. او څنګه چې تاسو پوهیږئ په میانمار کې د فبروري په لومړۍ نیټه کومه پوځي کودتا چې وشوله د هغې وروسته خلک د میانمار اوسیدونکي په مظاهرو هم بوختي او په میانمار په مرکزي ښار یانګون کې په وز په اطرافو کې ماشالله هم لګولې دا و امنیتي ځواکونو په وروستیو کې 9 تنه وژلې دي. هم په دې اړوند یو مقاله راغلی ده چې غواړو تاسو ته په خبرونه کې شریک کړو چې مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
برما کې د فروری په 20 تاریخ د فوجي انقلاب راتلو وروسته د فوج خلاف په ټول ملک کې خونړی عوامي مظاهری شروع شوې دي چې تر اوسه پکې د فوج او د پولیس د لاسه د شپږو شلو نه زیات عام خلک وژل شوي دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل د سر ادارې د برما په فوجي بغاوت لیکلی ده. د ادارې سرخط ته عوام د فوج په مقابله کې دان د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې د برما د فوج لخوا د برما د عام اولس خلاف د ناترسه کار روایو باوجود د فروری په 20 تاریخ د فوج د راوستي شوی بغاوت خلاف د خلکو په زبردست احتجاجي تحریک کې سورواله ناراضي. اخبار لیکي چې د برما خلک په ګرد ملک کې د فوج خلاف راپورته شوی دي. د فوج خلاف په احتجاج کې د شپږو شلو نه زیات مظاهره کوونکي مړ شوي دي، خو باوجود د دې دومره جاني زیان تاوان خلک د فوج د مخالفت نه پرستو کېدو نه سلا کیږي. برما کې د خلکو د منتخب حکومت د فوج د لاسه د نسکورېدو وروسته خلک د خپل جمهوري نظام د بچکولو او د خپل غورکړي حکومت د بیا بحال کولو لپاره لارو کوڅو تراوتی دي او د فوج او د پولیس ګولو ته مخامخ ولاړ دي. دان خپل اداریه کې لیکي چې د فروری په 20 تاریخ برما کې په اقتدار باندې د فوج قبضه ورومبه واقع نه ده، بلکې د فوج خلاف او د جمهوریت اقدارو د مضبوطولو لپاره خلک په کال 1980 او په کال 2009 کې هم د فوج د اقداماتو په مخالفت کې راوتی وو. د برما خلکو چې په کم نرتوب او ضرورتیا د فوج ډزو ته ځان نیولې دي، په دې ور سره د ګرد دنیا جمهوریت پلوه قوتونه خپل مضبوط ودریدلې دي. دا اخبار خپل ادارې کې لیکي چې د برما فوج په برما کې د خپل ګډاګو په ذریعہ تش په نوم د جمهوریت حکومت قائمولو ناکام کوششونه کړې دي، خو خلکو د فوج په غیږه کې د لوی شوبو سیاستدانانو تش د نامې د جمهوریت حکومت منلو نه انکار کړی دی. دا اخبار لیکي چې د برما غوندي د دنیا په نورو ملکونو کې د فوج خلاف د عامو خلکو د کرکې او د نفرت مختلف قسمه نتیجې راښکار شوې دي. د برما په ګاونډي ملک تایلند کې هم د کال 2004 نه فوج په اقتدار قابض را روان دي، خو دې سره سره د تایلند خلک وخت په وخت د فوج خلاف مظاهره هم کوي. دغه شان د مصر فوج په ملک کې د ډیری مدینه پس د قائم جمهوری حکومت تخت نسکوره کا او جمهوری طور منتخب صدر حق رسیدل محمد مرسی د کورسین لری کو. محمد مرسی د مصر د مشهور اسلامی ګوند اخوان المسلمین کینول صدر وو. په دې سبب فوج د اخوان المسلمین د سیاسي ایجنډې نه وار خطا وو. هم دغه وجه وه چې د مصر فوج سره د محمد مرسی د جمهوری حکومت ختمولو بغیر برلار نوا. البته په دې ټولو ملکونو کې د بنگلاديش واقعیت څه بل شان دي. بنگلاديش کې فوج د کلونو راسې په اقتدار قابض را روانو، خو د بنگلاديش عوامو د فوج خلاف ډیر کامیاب تحریک اوچنونو. فوج د اقتدار نه لری کو او خپل جمهوری منتخب حکومت قائم کو. دا اخبار خپل اداریه کې نور لیکلی دی چې په بعضو ملکونو کې د غیر جمهوری او د مهمجو قوتونو کامیابی غالبا چې د جمهوریت په جامه کې د غیر جمهوری خلکو د مرستې له سببه ممکن شي. د جمهوریت په جامه کې عوام دشمن قوتونه د فوج ډاډګیره نه کوي، په فوج باندې اول بغاوت راولي او بیا د نظریه ضرورت تر مخې د فوج اقتدار په حق وګرځي. خو دوی د خپلې دې مرستې دپاره په اقتدار قابض فوج نه پریمانه مفادات او مراعات ترلاسه کړي. دا کار خلکو د مصر د فوجي انقلاب نه پس په مصر کې لیدلی دی. هر کله چې د پاکستان خلکو هم د جنرل ضیاءالحق او د جنرل مشرف په دورونو کې دوی سره دا قسمه شوې لوبې په خپلو سترګو لیدلې دي. دان اخبار خپل اداریه په خپل دی مختصر تبصره ختمه کړې ده چې غربي قوتونو به امید ده چې مخ په ترقې ملکونو کې د فوج د مرستې کولو خپل روایتي پالیسي د برما په معامله کې ختمه کړي او د برما په جرنیلانو به فشار واچي چې خپل بارکونو ته واپس شي. برما کې د جمهوریت او د جمهوریت د مرستیالانو عوامي کامیابی به خوشا سیمه کې د جمهوري تحریکونو ډاډګیرنه وکړي.
دا د امریکا غږ دی ودا ګرانو اوریدونکو، اولیدونکو تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټولي ټلویزیونی خبرونه په خپل کور کې په ډیش ټی وی یو ټل سټ 70 بی 103 چینل باندې هم وګورئ. او که تاسو ستونزه لرئ او نشئ کولی چې دغه چینل ونیسئ، نو تاسو کولی شئ خپل کور ته نږدې د ډیش ټی وی مصری سره رابطه وکړئ او هغوی به تاسو ته د دې طریقه وښيي چې تاسو څنګه کولی شئ د ډی وی ټول خبرونې په 103 چینل یا یو سلو دریم چینل باندې وګورئ. زو یواری بیا د افغانستان د سولې په اړوند د روان بهیر تفصیل غواړو ساسره شریکو. زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوې ده د زموږ همکار احمد فواد لامی. او ته هر کله وایو سړی مشه په خیر راغلی لامی صاحب.
ډیره مننه، سلامات اوسئ
لامی صاحب. ټاکل شوې ده چې د مارچ په 13مه نیټه په ماسکاو کې افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان په اړه د ماسکاو د سولې غونډې ته څوک رابلل شوي دي؟ په دې کې به څوک څوک ګډون کوي او همداراس په دې کې به مهم څه وي؟
اول خدای دې چې دغه غونډه د زیارت یا پنځشنبه پورې چې جوړیږي په دې کې تر ډېره پورې معلومه نه و چې آیا د افغانستان لارښ نه به کوم هیات ولاړ شي کنه. خو په تازه کې دا معلومه شوه چې نن چې د افغانستان له اړخه به یو شپاړس کسیز هیئت چې مشري د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله کوي، هغه به سبا روانېږي مسکو ته. او همدارز طالبانو هم ویلي دي چې د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر به ځي هلته مسکو ته، او د دوی په استازیتوب به د طالبانو لس کسیز هیئت هم هلته ګډون کوي. د دې سربیره د امریکا لارښو نه هم ویل شوی دی چې د امریکا خاص استازی، البته د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی زلمی خلیلزاد، دا به ځي او د ماسکو په دې غونډې کې به ګډون کوي. نو دا معلومیږي چې هغه د افغانستان په مسالې کې ښکیل اړخونه، مهم ښکیل اړخونه به ټول حاضر وي په دې غونډې کې. همداسې ویل شوی چې د خېتی نور هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، مثلا پاکستان، چین او یا نور هیوادونه چې هغوی هم هلته حاضر شي. خو تر دې دمه پورې معلومه نه ده چې کوم هیوادونه په ځانګړي توګه کوم استازي دغه غونډې ته ورآستوي. او بل راشو دي ته چې د دې مهمواله په دې څه دی، البته د ماسکو غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د وی خو د دوه د پروس هغه د سولې پروسه روانه ده. په دوه کې طالبان او افغان دولت سره مذاکرات تناستي. بل اړخ ته هغه د دوه لوزنامه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و د یو کال پوره شوی دی، د یو کال او څو هفته تیرې دي. او داسې تمه ده چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم فیصله یا تصمیم نه دی نیولی، فیصله نه ده کړې. او د بل خوانه مهمواله په دې کې دی چې دلته په امریکا کې د امریکا په خوانه انتظامیه چې مشر یې ډونالډ ټرمپ کوله هغه نور ختمه شوې ده. دلته نوی انتظامیات د جو بایدن په مشرۍ راغلی ده. صدر بایدن او د صدر ټرمپ پالیسی چې وي ډیر فرق کوي، مختلف وي. او دا چې اوس څنګه د روس سره به د امریکا رابطه څنګه وي، د خصوصا د افغانستان د کشاري په اړه، دا به په آینده ورځو کې وکتل شي. نو دغه څو اړخونو ته په نظر کې نیولو سره دا ځل په ماسکو کې چې کومه غونډه کېدونکې ده، دا ډیره مهمه ګڼل کیږي.
لامی صاحب، نو په قطر کې یا دوحه کې چې کوم د سولې بهیر روان وو، هغه څنګه شو؟ آیا په ماسکو کې کېدونکې غونډه د قطر یا د دوحې د سولې د خبرو یو بدیل دی که څنګه؟
په دې برخه کې د افغانستان حکومت واضح بیان ورکړی دی، ویلي دي چې د ماسکو غونډه چې د هغه په هیڅ صورت د قطر د پروسی بدیل نشي ګرځېدلی، بلکې دغه مکمله ده. یعنی دغه ترڅنګ به دا هم وي. او د دې سربیره د روس د خارجه وزارت ویاندې ماریا زاخروفا دې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ماسکو غونډې یو مقصد به دا وي چې د قطر د پروسی هغه بهیر چې دی خبري هغه تیزی کې او یو لار ورته واره کې څو دا خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نو داسې معلومیږي چې نه یوازې د ماسکو غونډه بلکې د ترکیې غونډه چې هم د هغه هم د قطر د پروسې په ملاتړ باندې جوړیږي، چې هلته هغه پروسه چې ده هغه تیز شي، هغه ګټه یو نتیجه ورکړي، یو مؤثره تمامه شي، خو د هغو ځاینه اسیا دغه بدیل نه شي ګرځېدلی.
لاوی صاحب، او څه ګڼئ چې ولې روسیا د افغانستان د سولې بهیر په مخته وړلو کې دومره لیوالتیا لري؟
په دې برخه کې ما نن د یو دوو څېړونکو سره هم خبرې درلودلې. یو څېړونکی شیر حسن صاحب چې هغه پخپله په مسکو کې اوسیږي، هغه راته وویل چې روسیا په دوو دلیلونو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسی کې ځان شامل وګڼي. یو خدای دی چې یو نړیوال طاقت نه غواړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې څنډې ته پاتې شي، دا هم غواړي چې په دې لوی مسلې کې چې د نړۍ په کچه باندې د خلکو پام یې راړولې دی هم یو کردار ولوبوي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې افغانستان او روسیا سره نږدې پراته دي، او د افغانستان آینده روسیه ته ډیره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې په آینده کې څنګه نظام جوړیږي، څوک به واکمنیږي، آیا توندلاري بل ته واکمن شي او کنه، دا ټول د روسیې لپاره اندېښنې وړ خبره ده. او بل دا چې روسیه څو ځله د افغانستان نه د مخدره مواد قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده، د داعش او القاعده او نورو توندلارو ډلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نو په دغه خاطر روسیه ډیر علاقه لري د افغانستان مسایلو ته. دا دوه مسلې. او بل یو بل څېړونکي سره چې هم ما خبرې وکړې، د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال ریټایر جنرال دولت وزیری ما ته وویل چې د روس دغه غونډې ته د دومره خوشبینه نه ښکاري. هغه وایي چې روس غواړي چې په افغانستان کې خپل کردار ولوبوي، مګر د بل خوانه دا چې په افغانستان کې څه ډول نظام آینده کې رامنځته کیږي، په دې باندې د روس او د امریکا توافق ډیره مشکله ده، ځکه د دوی ګټې متفاوتې دي په سیمه کې.
ډیره مننه لامی صاحب، تاسو ته ډیرې ښې چارې غواړو.
سلامت اوسئ.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د امریکای غاګ دیوا اوري او ګوري د خبري خبرونه تاسو کولای شئ چې په خپل کور کې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم وګورئ. د مهال زو د بل راپور ولورې ته چې هم د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وندې د څېړنیز راپور چې افغانستان کې د سولې په اړه د امریکای نوی وړاندیزونه او حلو ځلو ته د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د پوهانو د خوا بیلابیل عکس العمل سرګند شوې ده. خو څېړونکو زیاتوي چې تیر کال کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې د پرمختګ نه کېدل لکه امریکای وګڼل چې داسې تګلار خپل کړی د کوم ترمخه چې دغه دوډلې وکړل شي د افغانستان د راتلونکو انتظام په اړه یو بل سره خبرې پیل کړي. راځي چې د ارباب محمود علي د غری پورت په ګډه سره وګورو.
د امریکای لخوا په رستو کې د سولې عمل د ګړندې کولو لپاره یو شمېر نوې وړاندیزونه را مخته شوې دي او د سولې لپاره یې استازي زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد سفرونه هم کړي دي. پاکستان د امریکای نو هڅو ته رسمن جواب نه دی ورکړی، خو کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون نورو چارواکو په دې خپل اندېښنې څرګندې کړي دي. د طالبانو وایان محمد نعیم هم په نو وړاندیزونو خپل اندېښنې څرګندې کړي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر مسعود اندرابی خبرداري کړي چې طالبانو تر دې دمه د القاعده سره خپل تړون نه دی ختم کړی او په تاده کې د نړیوالو ځواکونو وتل نړۍ د طرح کړي د خطر سره مخ کولی شي.
وی آر جوائنټلی ود انټرنیشنل فورسز پارټیکولرلی ود دی یو اس.
مونږ د نړیوالو او په خاص توګه د امریکای د ځواکونو سره په شریکه په ترهګرو فشار ساتلې دي او په شامو تمبولې دي. نو کو بغیر د سوچ او فکر نه ځواکونه وستل کیږي، نو دا به دغه ترهګرو ته یو موخه پلاس ورکړي چې په راتلونکو وختونو کې نړۍ ته د ترهګرې ګواښونه ورکړي.
د امریکای د سنټر فار سټریټیجیک اند انټرنیشنل سټډیز سړونکو انټونی کارټسمن وای د تیر کال د فروری د میاشتې راهیسې طالبان اوربند نه دی کړی او نه یې په تشدد کې کمې راوستلې دي، ځکه د امریکای د صدر بایدن د انتظامی لخوا نوې هڅې پیل شوې.
I think that there are many in the Biden administration that believe that you might be able to
زما په خیال د بایدن انتظامی کې ډیر خلک دا فکر کوي چې د سولې ترلاسه کولو لپاره خبرو اترو ته وخت ورکړل شي او تر دغه دمه کابل کې د مرکزی حکومت د حفاظت لپاره د نیټو او د امریکای لږ ځواکونه وساتل شي او بل دا ویره هم ده چې تر دې دمه طالبانو د سولې په لوتہ پرمختګ نه دی کړی او نه په جنگ کې کمې راوستلې دي. نو بیا کې درشي د ځواکونو وشتلو د ټاکنې وخته بیا کتنه وشي، خو دا هم یو فکر دی چې کابل کې مرکزی حکومت اصل مشري نه د خودلې، اداري فساد ډیر زیات دی او دا یو اوږد جنگ دی. نو ځکه امریکا دی د افغانستان نه ځواکونه وباسي، خو تر دې دمه نه د معلومه انتظامیه سکول غواړي.
د افغانستان چارواکي او زیاتره سیډونکي د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه د وتلو او د نوو وړاندیزونو په اړه اندېښنې څرګندوي او زیاتوي دا په د سولې عمل ته زیان ورورسوي. خو انټونی کارټسمن وای د سولې عمل خو لا پرېږده، تر اوسه کابل کې د مرکزی حکومت او د طالبانو ترمنځ جګړه نه ده ودرېدلې، ځکه د سولې عمل کې د حقيقي پرمختګ لپاره ضروری شوی چې د افغانستان د مرکزی حکومت او د طالبانو لپاره یو نوی کارچوکاټ وټاکل شي.
You have to define a new structure, a structure where both the Taliban and the central government can agree on the political system.
یو داسې کار چوکاټ چې مرکزی حکومت او طالبان پرې سلاوي، د سیاست او حکومت د اقتصاد د نړیوالو مالی مرستو د استعمال او په افغانستان کې په خاص توګه د اسلام د تشریح په اړه اصول وټاکل شي. خو تر اوسه د زیاته هم دوی نه دی رسیدلې چې پته ولګي چې کابل کې مرکزی حکومت او طالبان په دې اړه څه اختلافونه لري. مسله دا ده چې دا وخت د ځواکونو د وتلو د ټاکنو په وخت باندې خبرې کیږي، خو د سولې عمل لا هم شروع شوی نه دی.
د افغانستان او د امریکای لخوا په پاکستان تور لګول کیږي چې دوی د طالبانو مرسته کوي او هر وخت یې د پاکستان غوښتلي ردوي او زیاتوي چې افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او غواړي افغانستان کې سوله راشي. انټی کارټسمن هم وايي پاکستان هغه وخت سکول شي کله چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جوړجاړي وشي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای لخوا پیل شوی د نو هڅو ته لارې د افغان حکومت او د طالبانو پلاوی د قطر روسو په نورو هیوادونو کې هم د ناستو عمل پیل کړي. هم په دې اونۍ کې په ماسکو او بیا په ترکیه کې به داسې غونډې کیږي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهمه ریپورت ولورې ته چې واشنگتن کې دیونه کې دوه مهمه موضوعګانو باندې کار کیږي او بحث کیږي او دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې 1.9 تریلیون ډالر او مالی مرستو قانون لاسلیک کړ او دویم موضوع دا چې په سویلي سرحد امریکا ته د راتلونکو کډوالو د زیاتیدونکو شمیرې سلاری چاری جوړی کړی شي. په دې اړه د ډی وی همکار او زموږ خبریال نوشیروان قلندر د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته تیار کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
صدر جو بایدن او نائب صدر کمالا هیرس د امریکایانو سره د دلته مرسته په نوم سفر پیل کړی او هغه 1.9 ټریلیون ډالر مالی امداد په وړاندې بیای چې 13 لاسلیک کړی. پاتیرو لسیزو کې دا تر ټولو لوی مالی امداد دی چې پکې هر امریکایي ته 1400 ډالر مالی مرستې او مور او پلار ته پر ټیکس کې د یو ماشوم په سر 3600 ډالر رعایت ورکړي کیږي. مخالفه ریپبلیکن ګوند د دې په حق کې ووټ نه دی ورکړي او د ریسک پلوي دا ډیر زیات او بے پامه پیکیج دی. د ریپبلیکن سینیټر جان براسو په دې اړه داسې د ریسک پلوي
Republicans want to make sure people get
shot. Republicans غواړي چې خلکو ته په مټ وکسین یقیني کړل شي، ماشومان بیرته سکولونو ته ولاړ شي، خلک کارونو ته واپس شي. خو موږ د دیموکرات سره په دې خبره کې نه ودرېږو چې د مشکل حالاتو څخه ګټه پورته کړي.
خو دیموکراتس بیا وایي چې زیات امریکایان د مالی پیکیج مرسته کوي. مثال په توګه د سی ان ان یو نظر پوښتنه کې 80% امریکایانو د دې مرسته کړې. په ایوانې نمائندگان کې نینسی پلوسی وای د ریپبلیکن لخوا د دوی سره په مرسته کې کمی یوازې په واشنگتن کې موجود دی.
تاسو ډاډ اوسئ چې د دوی ټول ریاستونه او ټولنې به د دې ګټه پورته کړي او دوی به بیرته څه شکایت ونه کړي.
د دې ترڅنګ په واشنگتن کې په دې خبره اختلاف موجود دی چې په سویلي سرحد د زیاتیدونکو کډوالو سره څه وکړي شي. ریپبلیکن ستور لګوي چې د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ د کډوالو پاړه پالیسي کې بدلون لوجي دا مسله راپورته شوه. خو ډیموکراتس بیا دریز لري چې دا حالات د ټرمپ پالیسو لوجي جوړ شوی. نوشیروان کلندر، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
او وس همزو یو بل بهرنی ریپورت ولوري ته چې 15 کاله وړاندې ترکیه د مالی مرستو په بدل کې یورپ ته په غټه شمیره کې د کډوالو د ورڅګ په مسله یو لوزنامه لاسلیک کړي و. خو د انقره نه د وایس اف امریکا خبريال جورین جونز په خپل ریپورت کې وایي چې انقره غواړي د لوزنامې ته لسره بیا کتنه وکړي. تفصیل یې سده ارباب محمود علي تاسو ته راغون کړي دی، په ګډه به سره وګورو.
د دې 15 کلنې لوزنامې لاندې یورپ ژمنه وکړه چې دوی به د شامی کډوالو د مرستو لپاره په بلیونونو یورو مالی کومک ورکوي او په بدل کې به د ترکیې د ساحلي علاقو د سر ځواکونه یا کوست ګارډ د یورپ لپاره د چوکیدارۍ رول ولوبوي.
د کډوالو لوزنامه هغه یوازینی لار ده چې د ترکیې او یورپ تعلقاتو کې یو حقیقي او مثبت پرمختګ رامخې ته کړی دی، ځکه هم په دې وجه نن دا د دوی د تعلقاتو یو اهمه برخه ده.
خو د کډوالو په وجه دا لوزنامه هم د خطر سره مخ شوې ده. ترکی تور لګوي چې یونان په غیر قانوني توګه کډوال ترکی ته ستانه کوي. یونان دغه تور نه ردوي. تیر کال ترکی په یورپ باندې د لوزنامې د خلاف ورزي د تورونو وروسته د کډوالو لپاره د یونان سره خپل پوله په ارضي توګه خلاصه کړې وه. was Ankara qwari lozname ta de bya katana wishi.
Turkey is not happy with the deal.
Turkey da awli urajina da lozname na der khushala no zaka che european ittihad khpal haga lozuna nidi palale da koma che turkey tamilarale.
Ankara د شامی کډوالو د تعلیم او صحت قندې د چارو لپاره د یورپی اتحاد په مالی مرستو زیات اختیار غواړي. انکارا دا هم وایي چې یورپی اتحاد د ترکی د وګړو د بیزې نه بغیر یورپ ته د تللو خپل لوز هم نه دی پاللې. خو د کډوالو لوزنامې ترکی ته سفارتي تحفظ هم ورکړی دی.
Human rights issues or other economically related issues etc. these kind of pressures
د
د کډوالو د معاملې په وجه ترکی د بشري حقوقو یا د مالی چارو غونډې معاملو په وجه د بندیزونو نه بچ پاتې شوې ده، ځکه یورپی اتحاد سره نور داسې سنشته چې په انقره فشار راولي.
سیډونکي په یورپی اتحاد تورونه لګوي چې دوی ترکی کې د خرابیدونکو بشري حقوقو د صورتحال په وجه د انقره خلاف سخت تګلارې نه د خپل کړې، او ډیر کم امکان دی چې دې میاش کې دونکې د یورپی اتحاد کونډه کې به د اتحاد غړي ملکونه د غوښتنو باندې سقوق وګروي. خو په رستو کې د شوی نظر پښتنو تر مخه په ترکی کې د ولس د شامی کډوالو په اړه ناخوښي سیوا شوې ده، او امکان دی چې د ترکی حکومت په د کډوالو په اړه د شوی لاسنامې یو غټ سیاسي قیمت ادا کړي.
هاو لانګ کین ترکی کوپ ود دیس پرابلم الون؟
ترکی په یوازې سر تر کوم وخت پورې د دې ستونزې مخنیوي کولی شي؟ بغیر د شک شوبې په راتلونکو انتخاباتو کې به سیاسي ګوندونه د شامی کډوالو یا په پراخه کچه د کډوالو مسله د یوې سیاسي شخړې په توګه راپورته کوي.
شاوخوا دیرش لکه شامی کډوال چې په ترکی کې ژوند کوي او ډیر سر واپس خپل هیواد ته د تلو هیڅ امکان هم نه لري، دا به د سیمې نازک سیاسي حالاتو کې یو اهم کردار ولوبوي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
یو عربیا زو د سیمی ولوري ته بلوچستان صوبې په پښین خار کې خلک د مهال د ونو په نالو ولو باندې فایل کړي دي. راځي چې دا غری رپورت د نعمت الله سرحدي څخه په ګډه سره وګورو.
پاکستان وزیر اعظم د موسمی بدلونونو د چارو معاون خصوصي ملک امین اسلم وای چې مرکزی حکومت بلوچستان ایالت کې اویا د اوبو سترو ذخیرو شاخوا سیمو کې نالګې لګولو کار پیل کوي. نوموړي دا خبرې په پښین ښارګوټي بند خوشل خان ډیم کې د یو غیر دولتي سازمان ترکی فاونډیشن لخوا تابعه شوی د نالګې لګولو د کار د پرانیستي په محل جوړې دستوري ته وکړي.
یہاں پر 70 ایسے ڈیمز ہیں جن کے ساتھ شجرکاری ہو سکتی ہے، وہاں پانی موجود ہے، تو ان کو
دلتا اویا دسے ڈیمو ندی سے التو بو موجود دی سی وسنت شجرکاری کی دیسی ما ورتو ویل صدا ڈیم پشان حالت ہم نیال گل گول پکار دی پیل وکل سی بل پجوب شرانی کی د چلغوزے جنگلاتی س چلغوزے یو قیمتی وچ میواد او پالمی مارکیٹ کی ش قیمت لری د سیمه د خلکو په مرسته د دغه جنگلاتو ساتل پکار دی. سن یواجب د خلکو د روزگار زمینه برابر سی او بل په جنگلاتو کی اضافه وسی
جنگل سے روزگار مل سکے، جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں روپے کی روزگار وہاں سے نکل سکتی ہے.
پبن خوشدل خان ڈیم کی دنیا کی لگول کار پروژہ دیو غیر دلوتی سازمان ترقی فاؤنڈیشن لخوا شروع سوی دا. صدغه سازمان مشر امجد رشید وویل سپبند خوشدل خان کی په 50 کړم زکه باندې تر 50000 څخه زیات نیالګي لګول په کار دوی پیل کړی دی. صدغه نیالګي لګول کار پر کې دو سره به بیا دغه مکمه جنگلات په والا کیږي، صحغه به بیا د دې ساره نه کوي. خو د نیالګي په کار بوخت یو ځای کس نیاز محمد وویل تر اوسه دوی 50000 نیالګي لګولې دي، خو دغه نیالګو د ساتنې د پاره اقدامات کول هم په کار دي.
دلته به بند خوشدل خان کی صوبه ولاړ دي، دا تقریبا واتوري ځای بیا دا وب ختم شوه. موږ به ایز دلته مشته 15 پر ورنګ راوکاږي، نو په دا ترخت بیا آبادی چې ورنګ نو بیا دا وب مسله بیا وچیږي، او یو دا مسله ده یو چې باران وچی دا وب دل راځي دریږي دا وب دل راڅرخي. موږ وځي ته پټلې مارکی او دلته څلور 15 ورنګ وخیږي بیا دا ځنګل پر مخ سي، دا ځنګل بیا کامیاب دي.
د وزیر اعظم پاکستان د موسمی بدلونو د چارو معاون خصوصي ملک امین اسلم په دغه مهال وویل چې پاکستان د تیرو لس کلونو راهیسې د موسمی بدلونو د اثراتو لاندې دی. چې د موسمی بدلونو د دغه اثراتو لاندې د نړۍ په لس مملکتونو کې د پاکستان نوم شامل دی. خو د په وینا چې بلوچستان ایلچ د پاکستان د رقبې 50% دی، دلته د دغه موسمی بدلونو د اثراتو له وجې وچکالي ورځ تر بلې زیاتیږي. خو دغه موسمی بدلونو د وچکالۍ د اثراتو څخه د بچاو دپاره نیالګي لګول ضروري دی. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، نننۍ خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. تاسو کولای شئ چې د ډی وی ټولې ټلویزیونی خپرونه په خپل کور کې په ډش ټی وی، په یوټل سیټ 70B، یو سلو دریم چینل باندې هم وګورئ. او که تاسو کوم ستونزه لرئ او نشئ کولای چې دغه چینل ونیسئ، نو خپل کور ته نږدې چې کوم هم د ډش ټی وی مستری تاسو پیدا کړئ، هغوی سره اړیکه ونیسئ او هغوی به تاسو ته د دې چل وښیي چې تاسو کولای شئ څنګه په خپل کور کې دغه دیش ټی وی په دې چینل باندې ونیسي او همدارس تاسو کولای شئ د دی وی ټولې نور خبرونه د دی وی په ویب پاڼه باندې هم وګورئ چې تاسو مو په ورسته یو کې د دې طریقه هم خوده لیدا چې تاسو کولای شئ چې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري دا په خپل انډراید فون باندې ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای کولای شئ چې وګورئ. زه تاسو قربانه منزه شهید سره د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین او تخنیکی اړخ ته کوم انجینران و زموږ سره د هغوی هم ډیره مننه کوو چې د دې خبرونه په مخته وړلو کې ډیره زیاته مرسته کوي او تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مال شوي. تاسو په لوی لاس پاره سلوړه او اواده اوسئ.